د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. قدرمنو اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. په خوست ښار کې یوې 14 درې کسان وژلې او 8 تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل چې دا 14 سپین جمعت ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیان یې په دې ښار کې دېره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا حمله د بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې په نښه شوی و. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند ولایت کې په رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیزه ډک کار بللی دی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر راز پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. اخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکه یا نای وایي چې اوسمهال لس تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو استخباراتو د وروستي اقدام په ترڅ کې د تولو نیوز خبریال عطا الله عمر او د اطلاعات روز خبریال وحید الرحمن افغانمل نیولی دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په یو شمیر سیمو له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اړولی دي اندېښنه ښودلې ده. د آی سی آر سی بیان زیاتوي چې دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره په ګډه د سیلاب ځپلو سیمو خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او ورسره پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې لسلو زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې مړه شوي دي. د جرمنی د مالی وزیر وایي چې هیواد له اوکراین سره اوګه په اوګه ولاړ دی. کریستیان لندر نن په ناڅاپي سفر کیف تل رسیدو سره سم خبریالانو ته ویل دای بل اوکراینی چارواکو سره په دې اړه مشخصه خبري وکړي چې جرمنی له اوکراین سره اوس او په راتلونکي کې څه ډول مرسته کولای شي. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسي تر یرغل وروسته جرمنی له اوکراین سره په بشري، مالی او پوځي برخو کې شاوخوا 24 میلیارډ ډالر مرسته کړي. په عین حال کې متحده ایالاتونو نن له اوکراین سره په امنیتي برخه کې د 200 میلیون ډالرو نوې بسته اعلان کړه. په دې مرسته کې د هوایي مدافع د پاتریوت دولت توغندیو مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. رومانیایي چارواکي وایي چې د لامبوزانو یو ځانګړې ډله او یو هلیکوپټر په تور سمندرګي کې د لاروکو ماینونو د موندلو لپاره استولې دي. دا وروسته لدې چې د ناټو د غړي رومانیا تفریحي ښار کوستنیشتی ته په نږدې سواحلو کې یو سمندري ماین وچاودېده. د 14 ځاني زیان نه دی اړولی. پر اوکراین د روسیې تر یرغل پر وروسته موده کې د جګړې دواړو خواوو په تور سمندرګي کې ماینونه ایښي دي. دا ماینونه د سمندر د څپو او چټک باد په نتیجه کې کله ناکله د رومانیا تر سواحلو پورې راوړل کیږي. لویدیځو هیوادونو راپور ورکړی چې روسیې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین د غلې د صادراتو له تړون څخه تر وتو وروسته په تور سمندرګي کې نور ماینونه هم ځای پر ځای کړي دي. او د هیواد ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته د تیاری لپاره په سریلانکا کې تمریناتي کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ پر خپل ټولنیزو پاڼو لیکلی دی چې د دې تمریناتي کمپ په ترڅ کې تر ډیره د سریلانکا په اقلیمي شرایطو کې د لوبو پر څرنګوالي کار کیږي. همدارنګه ویل کیږي د لوبغاړو په فزیکی تکړښت او نورو لوبیزو تخنیکونو هم د روزونکو له لوري کار پیل شوی. د کرکټ بورډ ادارې چارواکو په بیلابیلو رسنیزو کنفرانسونو کې ویلي دي چې غواړي د دې لوب لړیو په ترڅ کې ملي لوبډله د آسیا او نړیوال جام راتلونکو لوبو ته چمتو کړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د دوهمه کلیزه په درشل کې د نړۍ په یو شمیر خارونو کې فعالانو اعتراضیه مظاهره وکړه.
شامیدی رو سیداد از اپرون مخم پا برلین که یوش میر افغانان دا گست پینزلس منیتی پا مناسبت را طول شول دا ها گردنوالو یو زلبید افغانانو دا عدالت خوختنی غک پورتا کرد.
پا خوست که دا ننانه چودن پا عرب هم جزیات تر کرو.
دا معلومه نده چی چودن دا سخصم تا دا دریتن شهیدان اووتن زخمیان لرو.
د هیواد پر رسنې او خبريالانو لنوي محدودیتونو ورسته د بشري حقوقو مدافعانو لاندېخنو به خبر شي او په یو ځنګړي راپور کې به په تیرو دوه کلونو کې د موسیقي وضعیت تکتنه وکړو.
سندره نه مړ کیږي زه په دې یقین لرم. د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی دا لاس په دوامونه کې سدلته پروت وي.
په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې هم د طالبانو د دوه کلنې واکمنې موضوع له شنونکو سره په خبرو کې څیړو.
تر ټولو لویا او عمده ستونزه د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقوقو نه رعایتول ګڼل کیږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکوربم اقاب پایکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنې د پوره کېدو په مناسبت د اعتراضونو په دوام نن په کابل کې یو شمیر ښځو په پوښلي فضا کې د اعتراضي غونډو په کولو سره د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر اقداماتو نیوکه وکړه. دوی د طالبانو پر وړاندې د نړۍ پر تګلارې هم نیوکه وکړې. د یکشنبه په ورځ له غرمې وروسته د جرمني برلین او د کاناډا تورنټو ښارونه هم په دې مناسبت د افغانانو په ځنګړي ډول د خځو د اعتراضیا غونډو د ګرو په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل د انتقادي مکتب غړو د دوشنبه په ورځ طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په مناسبت په پوښلي فضا کې اعتراضیه غونډه وکړه. دغه ښځو په خپله اعتراضیه غونډه کې د طالبانو پر وړاندې د نړۍ پر تګلارې نیوکه وکړه او وی ویل چې طالبانو ښځې د کورونو په څلورو دیوالونو کې زنداني کړې دي. له دغو ښځو څخه یوې نسرین فرامرز ازادي راډیو ته وویل
بعد از سپری شدن دو سال از
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه دوه کاله تیریږي. دوی افغانستان خزی په بشپړه توګه د کور په سلور دیوالونو کې بندیان کړی دي. موږ د نړۍ د هغو تګلارو پر ضد اعتراض لرو کوم چې تر نن پورې د طالبانو حکومت په واک کې ساتلی دی.
په ورته وخت په کابل کې د خود جوشه خځو غورځنګ پونم د خځو یو بل خوځښت هم د دوشنبه په ورځ د اگست پر 15مه د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنې په مناسبت اعتراضیه غونډه وکړه. د دغه غورځنګ په اعلامیه کې په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو سرغړونې ته اشاره شوې ده. په غونډه کې ګډون کوونکي او دغه حرکت غړي وحیدی امیری ازادي روبته وویل
اعلامیه زنان همون
په دې اعلامیه کې موږ د بشري حقوقو هغه لوی راپورونه چې د نړۍ د بشري حقوقو بنسټونو په ګوته کړی دي موږ هم په ګوته کړی. موږ د نړۍ په خپلو ټکو غږیږو.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له دوه کلنې سره سم په دغه هیواد کې دننه او بهر د دوی د کړنو پر ضد اعتراض یا غونډې پراخې شوې دي. د یکشنبه په ورځ له غرمې وروسته د جرمني په برلین او د کاناډا په تورنټو ښار کې هم اعتراضونه وشول. د ښځو او ماشومانو د حقونو فعالې او د کاناډا په تورنټو ښار کې د اعتراض یوې تنظیمونکې زرقا یفتلی ازادي راډیو ته وویل
نن لا بد مرغ افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې خلک یې لغپلو ټولو اساسي حقوقو څخه به برخې دي. په ځانګړي توګه زموږ د هیواد له 500 سلنې څخه زیات نفوس چې خځې دي نن ورځ لغپلو ټولو لمړنۍ او اساسي حقوقو څخه محروم دي. دوی د کار کولو، زده کړې او د ټولنې په سیاسي برخې کې د ګډون حق نه لري.
د کاناډا د تورنټو په ښار کې له دوسر په لاریون کې نارینه و هم برخه اخیستی به چې په پریکړلي کې د دوه د تړون په لغوه کولو او د یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کولو لپاره د ملګرو ملتونو پر هڅو ټینګار وشو چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي. د جرمني په برلین ښار کې د افغان ښځو د لاریون یو ګډونوالي فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل
شامیدی رو سیداد از افغانهای پرون مخم پا برلین که یوش میر افغانان دا گست 15 منیتی پا مناسبت را طول شول او مظاهره وکتا د هو ګډونوالو یو ځل بیا د افغانانو د عدالت غوښتنې غږ پورته کړ. له نړۍ او د اروپا له خلکو یې وغوښتل چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي. طالبان دې په رسمیت نه پیژني او له طالبانو سره دې په هیڅ ډول تعامل نه کوي.
په افغانستان او نورو هیوادونو کې د طالبانو د واکمنۍ د 2 کلنۍ په مناسبت د افغانانو لخوا اعتراض یا غونډې دوام لري. د دغه غونډو په اعلامیو کې د طالبانو لخوا د کار، زده کړو، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو په برخه کې پر ښځو د بندیزونو او له ټولو حقونو څخه د دوی د بې برخه کولو یادونه شوې ده. په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو، امریکا، اروپایي هیوادونو او د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو هم غوښتل شوي چې له طالبانو سره مرسته او همکاري بس کړي او پر ځای د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. اعتراض کوونکي ښځې داسې مهال نړیواله ټولنه له طالبانو سره په همکاري تورنوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو تل د افغان میرمنو د ملاتړ او پر ښځو د طالبانو د بندیزونو د لرې کولو لپاره غونډې کړي او په دې اړه له طالبانو سره خبرې کړي دي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د طالبانو د حکومت چارواکي وای نن غرمه په خوست کې و 14 وشو چې څو وزیرستاني کډوال او د خوست خاریانو ته مرګ جوړ لپاره وخته. خو پاکستانی رسنیو دا یو هوایی برید بللای چې د دوی په وینا د پاکستانی طالبانو د قومندان حافظ ګل بهادر تله وسلوال پکې پنهښ شوې دي. په دې اړه جزئیات همایون هیوات او روي.
د طالبانو حکومت چارواکي وای نن شاوخوا 11 بجې د خوست خار په مرکز کې و 14 شوي چې ځین وزیرستاني کډوالو او د خوست خاریانو تپ کې تلفات وخت دي. د طالبانو حکومت د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني تاییدوي چې په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او تنه ټپیان دي، خو وایي له د پیښې د ترنګوالي په اړه معلومات نه لري.
نن د غرمې په 11 بجو د خوست خار د سپین جماعت ته نږدې یو هوټل کې 14 شوي ده. چدا معلومه نه ده چې 14 دي سقسم ته درې تنه شهیدان او اوه تنه زخمیان لرو.
خو هغه لیست چې د خوست ولایت روغتون ځینو سرچینو له ازادي راډیو سره شریک کړی پکې ویل شوی چې د نننۍ پیښې له سیمې اته ټپیان او د 5 وژل شویو جسدونه د روغتون ته وروړل شوی چې د دریو جسدونو هویت تر اوسه معلوم نه دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس ته د پښتني په جواب کې چې آیا نننۍ پیښه د هوایی برید لامل رامنځته شوی کنه څه ونه ویل. خو پاکستانی رسنیو د خوست پیښه یو هوایی برید بللی. د پاکستان آج تلویزیون نن پر خپل ویبپاڼه لیکلی دی چې په دې هوایی برید کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یو مهم قومندان حافظ ګل بهادر او کسانی په نخښه شوی، خو خپلواکو سرچینو لا د موضوع نه د تایید کړي. آج همداشان لیکلی دی چې د دې برید اصلي هدف خپل حافظ ګل بهادر وو، خو معلومات نشته چې نوموړی په دې برید کې وژل شوی کنه. په پاکستان کې د نام نه یو لړیری دوه ورسته بیلابیلو پاکستانی چارواکو تور ولګاوه چې په پاکستان کې بریدونه له افغانستان څخه تنظیمیږي او پاکستانی طالبان له افغانستان څخه پاکستان ته وراوړي او هلته بریدونه کوي. یادو چارواکو همداشان خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هغو کسانو مخاونه نیسي چې په پاکستان کې نام نه جوړوي خپل به اقدام وکړي. خو په افغانستان کې طالب چارواکو بیا دا رد کړی وي او ویلي وو چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستاني چارواکو د ادا په جواب کې د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې افغانستان په سیمه کې د هیڅ هیواد د ناکامۍ مسول نه دی او پاکستان د خپل امنیتي وضعیت ته سمه پاملرنه وکړي.
زموږ غاګله ازادي راډیو ری په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ سازمانونو د خبريالانو پر وړاندې د طالبانو پر وروستیو اقداماتو اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې درې تنه خبریالان پرون په کندهار کې او 15 نور خبریالان تیرونی په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو له لوري نیول شوي وو.
په افغانستان کې د خبريالانو له پرله پسې نیونو وروسته د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. نوموړي د یکشنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلی چې په وروستیو کې د افغان خبريالانو د نیول کېدو له خبرونو وروسته هغه په افغانستان کې د رسنیو د پراخ اغیزمنېدو په اړه چې له محدودیتونو سره مخامخ دي اندېخمن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنې د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ټولنی اوس خبريال عطا الله عمر، د افغان الایف خبريال وحید الرحمن افغان مل، او د رسنیو فعال شمس الله عمری د یک شنبه په ورځ په کندهار کې نیول شوې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو نوموړي نورو رسنیو ته ویلي چې دغه درې خبریالان د خبریالۍ نه بلکې د ځینو نورو تورونو له امله نیول شوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د خبریالانو پرله پسې نیول د اندېښنې وړ بللي، او دا یې د بیان د ازادۍ خاموشه کول بللي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې په هلمند ولایت کې سیمه ییزو چارواکو د خبریالانو د نیولو ترڅنګ پر رسنیو نوي محدودیتونه لګولي، او یوازې په تیرو دوه اونیو کې په ننګرهار کې درې سیمه ییزې رسنۍ تړلې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
د دې ډول تاوتریخوالو او نیول کېدو دوام په حقیقت کې د افغان رسنیو د ټولنې لپاره یوه لویه ننګونه کېدای شي. که دا ډول پېښې دوام وکړي، د بیان د ازادۍ غږ به خاموش شي.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون هم د وی اعلامیې په خپرولو سره د دغو خبریالانو نیول غندلی، او لیکلي دي چې طالبانو له خبریالانو او رسنیو سره له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده. دغه فدراسیون زیاته کړې چې دولس خبریالان او د راډیو یو مدیر اوس د طالبانو په بند کې دي، او د برخلیک په اړه یې معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په موده کې د خبریالانو له حقونو او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونې 368 پیښې ثبت شوي، چې د رسنیو د کارکوونکو وژل، ګواښل، نیول او تاوتریخوالی پکې شامل دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او حقوقي کمیټه مشر سومیا ولیزاده ازادي راډیو ته ویل
بیشتر از 360
د خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې له 368 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي، چې پکې نیول، ټپي کېدل او وژل کېدل، او یا هم د خبریالانو په نښه کول شامل دي، چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د اطلاعاتو په برخه کې د طالبانو له خوا صادر شوي فرمانونه هم د اندېښنې وړ دي.
له دې جملې څخه درې د وژل کېدو، درویش د خبریالانو د ټپي کېدو، او 168 د موقتی نیولو او حبس د قیزیو راپور ورکړل شوی چې دا مهال د 390 نیول شوو خبریالانو ترڅنګ 9 نور خبریالان د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پرانه پخپرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب لرو، خو اوس ورزو سیمایزو مسایلو ته. د ایران امنیتي ځواکونو 9 تنه بهیان نیولې، او د هغوی 40 درملتونونه او ګودامونه ضبط کړي دي. چارواکو پر دوی تور لګولی چې د درملو په قاچاق او احتکار کې لاس درلود.
بهای فعالانو د ازادۍ اروپا فردا راډیو ته ویلي په تازه نیول شوو بهایانو کې اشکان افشین، اردولان تبانیان او د دوی یو خور او زوم شامل دي. دا په ایران کې د بهایانو پر ضد د رژیم د ځپونکو اقداماتو تر ټولو وروستی مورد ده. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونه هم درس په ایران کې د دې 9 کسانو شاوخوا 40 درملتونونه او ګودامونه ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت د اګست په 13مه یکشنبه په یو بیان کې اعلان کړ چې دا بهایي کورنۍ او د هغوی ملګري چې د درملو او سینګارتوکو په برخه کې کار کوي نیولي. حکومتي چارواکو په دغو کسانو د درملو د قاچاق او احتکار او ترڅنګ د پیسو وینځلو او له مالیو د تیښتې تورونه لګولي. د راپورونو له مخې ایراني ځواکونه هم دارنګه د یکشنبه په ورځ په ایران کې د بهایانو د ټولنې پخوانی مشر نوی کلن جمال الدین خانجانی او د هغه لور ماریا خانجانی نیولي. خانجانی یو وار له 1910 تر 1996 پورې شاوخوا 10 کاله بند هم تیر کړی. پر خانجانی پخوا د نظام پر ضد جاسوسی او د ملي امنیت پر ضد تبلیغ تورونه لګېدلي وو. د ایران د بهایانو د ټولنې اکثر مسؤلین بندیان دي، له هغې ډلې فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت او عفیف نعیمی هر یوه تر 10 کلونو په بند محکومه ده. د ایران امنیتي ادارو په مختلفو پلمو او امنیتي دلایلو سره د بهایي عقیدې په هغو ادباو چې ښیې دندې یا پیسې لري فشارونه راوړي، او د هغوی د شتمنیو ته ضبط ترڅنګ یې په خپله هم بندیان کړي. حکومت هم درس په تیرې ولسیزه کې د اسعارو د بایوخ کته پورتوالی د بهایانو په فعالیت تړلې بللې او په دې برخه کې هم لزګونه بهایان بندیان کړي. په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې چې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پراخې مظاهرې پیل شوې. د ګڼو نورو سیاسي او ټولنیزو فعالانو ترڅنګ حکومت پر بهایانو هم ورځ تر بلې فشارونه زیات کړي او هر یو نیم وخت د دې ډلې خلک احضارو بندیان کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ازادي رادیو تاسو استول غږیز پیغامونه خبريږي خو له مخکې د طالبانو حکومت په تیرو دو کلونو کې ډیره زیاته هڅه وکړه چې موسیقي غلې کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظر موسیقي حرام ده خو سندرغاړي نور سره مني اوای چې موسیقي د ټولنې د اړتیا مهمه برخه ده. اسد الله الدین په دې تفصيلي راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت تکتنه کړي.
دیوه د کلیمړې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دیوه د کلیمړې کوم
د پښتو موسیقي د بان تازه غوړېدلې ګل میرخان مقوري دای په جلا وطنۍ کې سندري وای او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولي پر پلې ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میرخان مقوري وای افغانستان کې د محل د سندرغاړي پرستونی لاس یې خودل شوی خو په خبره یې دا حالات سندر نشمړې کولای.
زما فکر اماسي وطني فولکلوریک شعر ته ذکر اچه وطن سره به انتها او د وطن خلکو سره به انتها مینه سندر مړنه ده سندر نه مړ کیږي زه په دې یقین لرم. د سندر په ستوني باندې او ډیر دروند لاس خودل شوی دا لاس په دوامونه کې سدل د پروت سندر ژوندې ده سندر به ژوندې وي که څه هم په وطن کې ژوندې نه ده مو او نورو ملګرو نرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي.
د طالبانو لوبیا واکمنې مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لوی خارونو ځنګړې کوڅه د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وي. خود د 2020م کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو لوبیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنګ شوه. ځینې له هواد او وتل خو یو شمیر نور بیا هلت پاته او په نورو کاروبارونو لګیا دي.
شادمان ایران دیدم لزای دروم ریخیس من جوان نامرادم این بو تقدیره.
یو شپیت کلان عبدالخالق نوری د هرات یو محلي سندرغاړی دی. هغه په خوا خپل نامرادی او بی وسه تقدیر ته سندره ویلې خو نه پوهېده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلیږي. نوری اوس خپل شپه کسیزی کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو لپاره نفقه ګټي. هغه وایي له موسیقۍ لريوالیه پر روح او روان اغیز کړی دی.
نو دلتنګی به پیدا شوه ته
یو ډول زړه تنګی را ته پیدا شوه. په خو می لوی سره او انګیزه درلوده شیر ملکه او ډیر کار میکاوه. اوس می زړه وړوکې شوی مارک ته نشته شویم. احساس کوم چې سامه ورکه شوی او سمسا نشه مستله.
هغه سندرغاړي چې جلا وطن شوی هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتون کې دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي.
کابل پتی دنیا جنت یاد گی لکد سرو گل نوہار کلے بے لندن تا باندے ندر کم خار دا پاریس ننگ رہار کلے بے کابل پتی دنیا
جنت دے وطن ستاین تا دین محمد غمخوار دا سندره دیر مشہور ده. خو اوس له غنه جنات وطن پاتا او بهر کې سندری غګوي.
کابل په دې دنیا جنت دی وای ک دنیا کې خان او تفکر دی ارشاد خپل وطن کشمیر دی. زمونږ وطن د لکه مور لار ورور خور اند سره باندې ګراند زوان شه خدای نو د سې او صلح عربی راوړي په دې وطن کې. صدقه تبعید لري شي تکا بدبختی
طالبانو لکه د لومړي ځل واکمنۍ په څیر واک ته لبیا راتک سره موسیقي منع اعلان کړه. هغوی څو ځله د موسیقي آلې لکه ډول، تبله، هارمونیه او توله له سندرغاړو راټولې او لمنځه یې یوړې. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هیڅ کله پشان شي.
مطلقه موسیقي حرام استند از نگاهی فقه اسلامی، چیزی که از
موسیقی مطلقا حرام ده، د اسلامی فقه له نظر حرام ده، او موږ نشو کولای سندرغار ته جواز ورکو، ځکه دا کار حرام ده او خدای پر ناراضه کی.
او فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه.
ځینې دینی علما بیا وایي چې د موسیقی په اړه د طالبانو لیدلوري د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیره سرچینه اخلي. د اسلامي علومو څېړونکي محمد محق ازادي راډیو ته وویل په قران شریف کې د موسیقي د حراموالي په اړه قطعي حکم نشته.
قضیه موسیقي قضیه اختلافي است. اگر کس شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقي
د موسیقي قضیه یو اختلافي قضیه ده، که څوک شخصا د دې نظریه پلوي وي چې موسیقي جایز نه ده، کولای شي وای نوري. قران شریف کې قطعي حکم نشته. په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنځ د برخه کې اجماع نشته. د یوې سختې او اختلافي نظریې پیروي ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لریوالی ته بیایي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. د دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریځ د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک،
د طالبانو سیاستونه دوستون زلري. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډای میراث ته نابودي کندې ته چوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشټواله افغانستان لرواني پلوه په یوې ناروغي او تاوتریخجنې ټولنې بدلې.
سرمست موسیقي د ټولنې یو اړتیا بولی او په خبره یې موسیقي نن سبا د تبابت درجه ته ځان رسولې دی. طالبان بیا د موسیقي تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهور سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهر داسې نه بریښي چې طالبان دې پر موسیقي له بندیزه لاس په سر شي، خو له هیواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوې نوې سندرې به ورته وایي.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. همدردم له لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي، او بیخي د امرست په ټپه ولاړ دي. بیخي ستنه هغه خلک چې په مرستو تکیا ول، هغه ډیر خوار و زار دي او سترګې په لار دي. دا خو داسې خو نه ده په کار چې دا نړیوال هر شی ورور سیاست پورې وتړي. دا خلک خو په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنګو کې څوک کونډه سوی ده او څوک یتیم سوی ده، څوک مایوبه سوی ده. دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوي دي. دا خلک سوو کې دا خدای اله دا ومده غمرستي سینې دا بيخي احتياج او متاج د سترګې په لار دي. هم د غمرستو ته او دا ک د هر چا په وس کې، ک د حکومت په وس کې، د طالبانو په وس کې، او ک د موسسو په وس کې، باید چې دغه ته توجه کې. دا خو بيخي دا په ټوله سیمه کې بيخي نه سروي ټیمونه راځي. په دغه و میاشتو کې یو ټیم راغله د سرویس، هغه سروي کړي د لمبرونه خلکو ناخستي دي. اویس دره کې نه لګي یار سړی راځي مونږ ته شکایت کوي. سرور ته غږیږي د مونږ ګورا سوا او یمنګ دغنه للاسه کیږي. نور موخ نه نیسمو په دې هله سدا پیغام نشر شي.
السلام علیکم زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکې دي. زه د هلمند ولایت په کجکي کې د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته ده افغان بیسي نیت ماول ډېر ګران دی، دا باید چرڅه تر اخښته کړي.
سلامونه احترامات بعد له سلامه مې د ازادي راډیو د کارکونکو صدا خلاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې زموږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن ولاړ سه سبا راسه دغه ویل کېږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د معیوینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ ږغ تر مربوطه ځایو پورې ورسېږي. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. وخت د شپې 9:13 شوې. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې 15 دقیقې 19 پروگرام خبريږي. په دې خبرونه کې به هم زه احمد تکل ستاسو کوربم. خو اوس په مکرې خبرونو ته په خوست ښار کې نن یوې 14 درې کسانو وژل او وطن نورې ټپیان کړل. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا 14 سپین جماعت تنجدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیان په دې ښار کې ډیرا وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي دي. بیان دا یادونه هم کوي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. د برید پلا تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د حمله د بی پیلوټ الوتکې په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې پنخه شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند ولایت کې پر رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیز ډک کار بللی. د راپورونو له مخې د هلمند اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر ورځ پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. اخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتنه دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکې یا نه وایي اوس مهال لستنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو استخباراتو د وروستي اقدام په ترڅ کې د ټولو نیوز خبریال عطاولا عمر او د اطلاعات روس خبریال وحید الرحمن افغان مل نیولې دي. د سره سلیم نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي اندېښنه ښودلې. د آی سی آر سی بیان زیاتوي چې دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره په ګډه د سیلاب ځپلو سیمو خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او ورسره پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپلونه او نور مواد ویشي. راپورونه وایي چې په 13 جولای میاشت کې لسلو زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو دراوتلو په پایله کې مړه شوي دي. د جرمني د مالی وزیر وایي چې هیواد به له اوکراین سره اوګه په اوګه ولاړ وي. کریستیان لندر نن په ناڅاپي سفر کیف ته رسیدو سره سم خبریالانو ته ویل دای به له اوکراینی چارواکو سره په دې اړه مشخصه خبري وکړي چې جرمني له اوکراین سره اوس او پراتلونکي کې څه ډول مرسته کولای شي. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته جرمني له اوکراین سره په بشري، مالی او پوځي برخو کې شاوخوا 3.5 میلیارډ ډالر مرسته کړې. په عین حال کې متحده ایالاتونو نن له اوکراین سره په امنیتي برخه کې د 200 میلیون ډالرو نوې بسته اعلان کړه. مرسته کې د هوایي مدافع د پیتریوت دولت غندیو مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. رومانیایي چارواکي وایي چې د لامبوزنو یو ځنګړې ډله او یو هلیکوپټر په تور سمندرګي کې د لارورکو ماينونو د مندلو لپاره استولې دي. دا ورسته لدی چې د ناتو د غړي رومانیا تفریحي ښار کوستینشته ته په نږدې سواحلو کې یو سمندري ماين وچاودید. د 14 زیات ځان نه دی اړولې. پر اوکراین د روسیې تر یرغل پر وروسته موده کې د جګړې دوړو خواو په تور سمندرګي کې ماينونه ایښي دي. د ماينونه د سمندر د سپو او چټک باد لکبلا کلا نا کلا د رومانیا تر سواحلو پورې راوړل کیږي. لوی دې زو رسنیو راپور ورکړی چې روسیې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین د غلې د صادراتو لټړون څخه تر وته وروسته په تور سمندرګي کې نور ماينونه هم ځای پر ځای کړی دی او د هیواد ملي لوبډالې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته د تیاری لپاره په سریلانکا کې تمریناتي کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ پر خپل ټولنیزو پاڼو لیکلي چې د دې تمریناتي کمپ په ترڅ کې تر ډیره د سریلانکا په اقلیمي شرایطو کې د لوبو پر څرنګوالي کار کیږي. همدارس ویل شوی چې د لوبغاړو په فزیکی تکړښت او نورو لوبیزو تخنیکونو هم د روزونکو له لوري کار پیل شوی. د کرکټ بورډ ادارې چارواکو په بیلابیلو رسنیزو کنفرانسونو کې ویلي دي چې وړي د دې لوب لړیو په ترڅ کې ملي لوبډله د آسیا او نړیوال جام راتلونکو لوبو ته چمتو کړي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو
فیصد
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، په 25 دقیقې باس کې زه احمد تکل ستاسو کوربه. د زمری اسد څلورشتمه چې د اگست 15 سره برابر ده د افغانستان او نړۍ د تاریخ لپاره خورا مهمه ورځ ده. په دې ورځ یو جمهوریت نظام چې تقریبا د ټوله پرمختللې نړۍ ملګرتیا ورسره وه و پرځید او پرځای په افغانستان کې داس یو نظام واکمن شو چې له دوه کلونو وروسته له هم د نړۍ هیڅ یو هیواد حتی خپل دوستانو یې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تیرو دوه کلونو کې طالبانو امنیت راوست، څنګه اقتصادي فعالیتونه یې پیل کړل، د فساد جرړې چې د تیر نظام شرمونکی میراث و تر یو حده وایستلې، خو ورسره په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو بنیادونه سست کړل ځکه د ټولنې نیمایي وګړي یعنی ښځې ترې بې برخې کړې. د بشري حقونو ټول شموله حکومت ولی او ځینو نورو برخو کې هم د طالبانو پر واکمنۍ د افغانانو او نړیوالو انتقادونه کم نه دي، خو طالبانو سره له دې چې حکومت په رسمیت پیژندل شوی نه دی ورو ورو په هیواد کې د خپلې واکمنۍ ستنې ټینګې کړې او هغه حکومت چې یو شمېر خلکو به ویل ښایي شپږ میاشتې هم دوام ونه کړي دا دی تر اوسه واک چلوي. د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په اړه خورا ډېر بحثونه او تحلیلونه شوي، خو لا هم زرګونه پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. موږ په دې 25 دقیقو کې که ټولو دې پوښتنو ته ځواب نشو موندلای خو هڅه به وکړو چې ځینې د خبرونې له میلمنو سره په خبرو کې وڅېړو. د خبرونې میلمنه دې د امنیتي چارو شنونکی د جرمني د پلازمینه برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د ښځو د حقونو فعاله ګلالۍ مموزی چې په عین حال کې د جرمني د بون ښار د ایالتي شورا غړې ده. د خبرونه کې به پر همدې موضوع د پوهنتون د استاد او شنون کې نصر الله ستانگزی نظر هم له اوریدونکو سره شریک کړو. خو لمړی زه میرمن مموزی او ښاغلی اتمر ته خراغلاست وایم. میلمنو ستړي مشه، لمړی غواړم له تاسو اتمر صاحب وپوښتم چې طالبانو څه وکړل چې له دومره کورنیو او نړیوالو انتقادونو او ننګونو سره سره واکمنۍ دوه کاله دوام وکړ؟
مننه تکا صاحب، تاسو ته سلامونه، ستاسو قدرمن میلمته سلام او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکیله. د دوه کلو په تیریدو سره موږ وینو چې طالبان که داسې ویل کیږي چې دوی د امنیت په راوستلو کې ډېر غښتلي دي او بریالي دي، بیا هم تر کومه ځایه پورې چې لیدل کیږي دغه صورتحال تقریبا د شپږ میاشتو را په دې خوا په نسبي توګه ښه شوی. ولې؟ دا په دې معنا نه دی چې دلته امنیتي ستونزې بیخي نشته. تاسو که په تیر جمهوریت کې مو ګورئ هغه شل کالم همدغه د طالبانو ډله وه چې امنیت یې ګواښل او جګړه همدوی کوله، او په هغه وخت کې یوه ډله وه او هغه ډله د داعش ډله وه چې ډېری په هغه کې ډېرې خبرې وې، خلکو به مختلفې تفسیرې په هغه باندې کولې. اوس هم که موږ وګورو نه یوازې دا چې داعش ته دغه نورې تقریبا شل یویشت ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري، او دا کیدای شي چې د وخت په تېرېدو سره نوې ستونزې طالبانو ته او افغانستان ته راپیدا کړي. همدا نن تاسې په خبرو کې ویل چې حافظ ګل بهادر په خوست کې میشتل شو. یقیني ده چې دا د پاکستان د ډرون د الوتکو په وسیله شاید میشتل شوی، او خپله طالبان هم دا خبره کوي چې زموږ هوایي حریم خوندي نه دی، دلته امریکایي تیارې ګرځي، پاکستاني ګرځي، کیدای شي د بل ځای د نورو هیوادونو تیارې دلته د امنیت په خاطر، د خپل د دښمنانو د هدف ګرځولو په خاطر وګرځي. دا خپله دا حالت څرګندوي چې یعنی امنیت هغسې چې طالبان ادا کوي دا خوندي نه دی. لیکن په اوس مهال کې دغه یو حالت دی چې مونږ ویلی شو چې خپله طالبان جګړه نه کوي، نو دغه امنیت ښه دی. لیکن دې سره مونږ باید دا هیر نه کړو چې طالبان خپله په کورونو ورځي، هدفي وژنې کوي. د یو راپور پر بنسټ باندې تقریبا په تېرو شپږ میاشتو کې 233 کسان وژل شوي دي، او دغه کسان معمولا د تېر حکومت نظامیان دي یا تقریبا د طالبانو شاید فکري مخالفین دي. نو دغه داسې ښیي چې دغه امنیت چې دوی ادا کوي سرپسله کې هم دومره نه دی چې دوی هغه څه فکر کوي.
مننه اتمر صاحب. البته موږ خو په دې خبرونه کې د تیرو دوو کلونو جریاناتو ته کتنه کوو او څیړوي، مګر که لاند راته وایاست چې د اوسنی وضعیت ته په پام سره او مسایلو ته چې تاسو یادونه وکړه، که دې ته سړی توجه وکړي، د طالبانو لپاره سخت ورځې را روانې دي؟
یقینا دا د طالبانو پر ټول کار نه دی. زما یقین داسې دی چې دا یو مرحله ده مخکې د دې نه چې دغه طوفان راشي. د طوفان نه مخکې مرحله ده، دا تضمین هیڅ نشته. د خلیلزاد خبره تاسې په رسنیو کې به اورېدلی چې هغه ویلی چې احتمال د دې شته چې طالبان ایران سره وجنګېږي، او همدغسې د مرکزي آسیا ځینې هیوادونه دغه تشویشونه لري، پاکستان دغه تشویش لري چې په افغانستان کې د دوی مخالفین شتون لري، او یقینا دوی به لاسترزنې کې نه ني راتلونکي دپاره. زه که وضع همدغسې دوام عمومي، نو دغسې سلپسلو کې ګارنټي او تضمین نه شي کېدای چې په افغانستان کې به سلپسلو کې امنیت ټینګ وي.
مننه اتمر صاحب. میرمن مموزه، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت ونه پیژنده، داسې یو حالت هم ممکن و یا تصور کېدای شوی چې دوی سمدستي یا په لنډه موده کې په رسمیت وپیژندل شي؟ هغه حالت به کوم حالت و؟
سلامونه تاسو او ستاسو قدرمن میلمه او ستاسو لیدونکو او ریدونکو ته زړه کومه سلامونه او نیکه هیلې. دا مونږ ته ټولو ته ډېره یو عجیبه خبره وه چې طالبان سبا ته دوی دوه کاله پوره کېږي، نو هېچا دا تصور نه کوه چې طالبان به شپږ میاشتې په افغانستان کې پاتې شوي. طالبانو هغه وخت کې چې دوی راغلل، دوی شل کاله نظامي زده کړه درلوده، جنګ یې کاوه، نو دوی هېڅ وخت داسې دوی نه روزل شوي چې د افغانستان حکومت د افغانستان چارې یو حکومت په مخ کې بوسي. دا طالبانو ته هم یو ډېر ستره خبره ده چې اوس دوی دوه کاله لګیا دي حکومت کوي، او ستونزې خامخا پوتن کې شته. یعنی تاسې زموږ تجارت وګورئ، زموږ بدبختي وګورئ، زموږ دا بد حالت وګورئ په افغانستان کې، نو دوی بیا هم وکړی سوال چې په دوو کلو کې دوی دا خلک آرامه کړي، خلک له جنګ نه ډېر ستړي وو. نو اوس په دې ستړتیا کې چې ملک کې امن راغلی دا څه ناڅه پکې هغه هم پکې شته چې افغانان پکې ژوند کوي او آرامه ژوند کوي، خو دا ټول د ژوند دپاره ډېر کم ده چې خلک په دې باندې هغه خپل روزمره ژوند. نو طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي تر څو به مونږ وکوو چې په افغانستان کې ازموینه وکړو. موږ په افغانستان کې د حکومتونو ډېر ازموینه کړې ده، ډېر حکومتونه په افغانستان کې بدل شوي دي. زه د یوې مېرمنې په توګه باندې چې په جرمني کې په ولایتي شورا کې کار کوم، نو طالبانو سره باید خبرې وسي. طالبانو له خپلې هغه فکرو هغه محکولې نه باید
یعنی ستاسو هغه اصلي خبره میرمن مموزیدا ده چې ک طالبانو سره لاوالي ورځ خبرې شوی وای د حالت ته وضعیت نه وای رسیدلې، امدا ستاسو مطلب ده؟
امدا مطلب ده چې ک طالبانو سره دوی سره په دوه کې دوی سره تړون وس دوی سره موافقه وس افغانستان ته راغله، دوی د افغانستان هغه واکمنې په لاس کې واخیستله، نو دوی طالبانو بېرته پرېښودل، دوی سره داسې کارونه چې افغانستان په رسمیت ونه پېژنن. خو بلې خوا داسې طالبانو هم په افغانستان کې یو وخت 5 کلنۍ حکومت کړی و، نو دوی باندې هغه باور چې په طالبانو باندې غوښتل چې دنیا ولري هغه نه لري. دوی طالبانو هم دا هغه د دوهې خبرې چې سوي وي د دوه کې چې دوی هغه لاسلیک کړی و هغه باندې عمل ونه کړ، نو ښه به دا ول که طالبانو په هغه لاسلیک چې په دوه کې سوی ده په هغه باندې دوی عمل کړی وای، نو د افغانستان هغه حالت به اوس بل و.
ډېر زیاته مننه میرمن مموزی. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې به هم له خغلی اتمر او میرمن مموزی سره نور خبرې هم لرو. خو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د پوهنتون د استاد او د افغانستان او نړۍ د سیاسي چارو د شنون کې نصر الله ستانگزی نظر اورو چې البته د ځینو ستونزو له کبله چې دوی نشوي کولی په دې پروګرام کې ګډون وکړي، دا ویډیو یې موږ ته راستولې ده او دا پیغام یې له تاسو سره شریکو.
په تیرو 2 کلو کې متاسفانه افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اساسي ستونزې دادي چې په لومړي سر کې تر ټولو لویه او عمده ستونزه د بشری حقوقو نرایت اول په تیر بیا د خزو او جنو د حقوقو نرایت اول تر لوی ستونزه ګڼل کی. په دمانا چې تعلیم حق، د کار حق، د نورو ټولنیزو فعالیتونو حقوق متاسفانه د افغانستان له دغه قشر نه چې د ټولنې نیمایي زیاته برخه تشکیلی دوی ترې محروم سوي دي. بله مسله هغه دا ده چې په تیرو 2 کلو کې طالبان په دې ونه توانېدل چې د خلکو اعتماد رامنځته کړي، یعنې د حاکمې طبقې او د خلکو ترمنځ واټن وجود لري او په پایله کې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوې ده. بله مسله متاسفانه په زرګونو کادرونه او متخصصین له افغانستان ووتل، د پچانګه په میلیونونو افغانان د فقر، بیکاری، د ستونزو سره له مخامخ کېدونه ته مجبور شول چې ځینې کاوندوی هوادونو ته د کار د پارلر سیستم تاسوونه الته هم حالات مطلوب نه دي. د دې پچانګه دا ټکی هم ډیر عمده مسله ده چې په داخل کې یو نو راتلونکی ته اعتماد فکر کوم چې نه حاکمه طبقه لري او نه یې عوام خلق لري، او یو ډول په تبلیغاتي حالت کې حکومت غواړي چې خلق وساتي او کاذب په اصطلاح امیدواریانه ورکي. راتلونکي د پاره د ما عقیده دا ده چې طالبان به په راتلونکي کال کې له نوي ستونزو سره مخامخ شي. هغه په دې معنا چې که چیرې دا موجوده سیاستونه دوام وکړي، دا واټن به د خلکو او حاکمې طبقې ترمنځ فوق العاده زیات شي. په تعصب سره باید ووایم چې د فقر سطحه به لا هم عمیقه شي، او دا به د باعث وګرځي چې ډېر شمېر نور افغانان هم په مختلفو اشکالو باندې د وټو لارې ولټي او مهاجرتونو ته مخه کوي. بل لوی عمده او اساسي ستونزه چې زه پر راتلونکي کال کې د طالبانو په وړاندې وینم هغه دا مسله ده چې ممکن ده چې ځینې پوځي عملیات پراخ شي، او هغه په تیره بیا د پاکستان له ادرس نه، په دې معنا چې د پاکستان د تاریخ طالبانو سلسله چې پاکستان د افغانستان نه غړي چې الته فعالیت کوي. پاکستان په ځینو نورو شبه نظامی گروپونو باندې سرمایه گذاری وکړي تر څو طالبانو ته په داخل کې مزاحمتونه ایجاد کړي او دا د باعث وګرځي چې د ځینو ناامنیو سبب وګرځي. همداشان دغه نقطې ته هم باید پام ولرو چې په ملي ډګر کې تېرو دوه کلو کې طالبانو هیڅ هیواد په رسمیت ونه پېژنده او همدارنګه په نړیوالو سازمانونو کې هم د افغانستان نړیتوب په تعلیق کې پاتې ده او د طالبانو حکومت هلته لاسرسی نه لري. که دا وضعیت ادامه پیدا کړي زه فکر کوم چې هغه بې اعتمادي چې د طالبانو او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ وجود لري دا به په راتلونکي کال کې لا هم عمیق شي او ستونزې به متاسفانه د افغانستان خلک وګالي.
قدرمن اوریدونکو د پوهنتون د استاد نصر الله ستانگزی څرګندونې مو اوریدې چې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په اړه تحلیل کړی وو او اوس د دوی نظریات هم په دې خبرونه کې تاسو واوریدل. نور میلمانه هم لرو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د سیاسي چارو شننکي او د سیاسي او امنیتي چارو شننکي البته د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو شنن کې په جرمني کې ډیره د بوند ایالتي شورا غړي ګلالي مموزه د دې خبرونه ملمنه دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
څنګه زم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره می ډالو کاغذلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور می ډالو کړی وای چې یو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
اتمر صاحب د خغلی ستانګزی په خبرو کې تاسو د بی اعتمادۍ خبره واوریده او ویل چې د طالبانو اول سترمنز بی اعتمادۍ راغلي. د بی اعتمادۍ واقعا شته او کوي د دې نوړه عواقب د طالبانو لپاره څه دي؟ خغلی ستانګزی
صاحب ډیر مهمه ټکو ته اشاره درلوده او تاسو ګورئ دغه اوس دغه فاصله د ولس او د طالبانو ترمنځ بې نهایت زیات ده. طالبان یو توتالیتي سیستم غوره کړی، دغه ټول صلاحیتونه د کار فرصتونه دوی ځان ته ترلاسه کړي دي. عام افغانانو ته حتی د هغوی معاش، د هغوی د تقاعد پیسې نه ورکول کیږي، د دوی پیسې په بانکونو کې ذخیره دي. د فقر زیاتوالی او د کار نشتوالی هغه زلمیان ډیر ځوروي چې هغوی تحصیل کړی خپل وطن کې او هیله و ارزو یې دا و چې یو ورځ دوی خپل وطن کې کار وکړي. د نجونو دپاره د تعلیم د لارې بندول او د ښځو محدودول په ټولنه کې او نورو مسائلو کې دا هغه مشکلات دي چې خپله طالبان خپل لاسي د خلکو په مخ کې ایښي دي. طالبان ښه فرصتونه همدا اوس هم لري. د دوی اړیکې مثلا د ګاونډي هیوادونو سره ډیر ښه دي. ګاونډي هیوادونه دې ته چمتو دي چې
اتمر صاحب اوبخی له پاکستان سره د مشکل تاسو نن په خبرونو کې تاسو مخکې یادونه هم وکړه واورید د پاکستانی طالبانو په سر او د نورو وسلوالو ډلو نړیوالو وسلوالو ډلو پر سر له پاکستان سره مشکل لري، له ایران سره هم د اوبو په سر مشکل لري. تاسو د کوم خو اړیکو یادونه کوي؟
ګوره یو خو د پاکستان مسله ده. پاکستان یقینا چې په افغانستان کې ډیر منافع لري او پاکستان په قلار نه پاتې کیږي. دې ته چې کینیا وګوري چې د دوی مخالف تر په افغانستان کې هغه تحولات چې په پاکستان کې راتلونکي کې راځي او یا اوس څه دي دا مستقیم د افغانستان په حالاتو باندې تاثیر لري. زما هدف د دغه تعامل له دا و چې همدا اوس هم پاکستان اقتصادي روابط لري، ایران لري، منځنۍ آسیا لري. دوی امیدواره دي ته دي په هیله دي چې طالبان په خپل دغه کړنو کې تغییر راولي تر څو چې دغه ښه فرصت نور هم دوی ته مساعد شي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي. لیکن متاسفانه دوی په هغه کړنو باندې لګیا دي چې هم سیمه تهدیدوي، هم خپل ولس تهدیدوي، هم هغسې یو حکومت چې هغه شموله د خلکو د غوښتنې پر مطابق په یو قانون ولاړ وي، په یو انتخابات ولاړ وي، تر اوسه پورې هغه ته دوی چمتو نه دي. نو زه داسې فکر کوم چې راتلونکی به طالبانو دپاره ډېر ستونزمن وي. او ډېر مهمه خبره دا ده چې د پاکستان حالات مستقیما په افغانستان کې تاثیر لري او دا بې تاثیر نه شي پاتې کېدی. او دلته یو مهم خبره دا ده چې کیدای شي په راتلونکي کې خپله پاکستان منحص د یو مخالف د طالبانو د رژیم په نورو کارونو باندې لاس پورې کړي.
مننه مېرمن ماموزه. ښاغلی اتمر د اقتصادي فعالیتونو یادونه وکړه چې طالبانو دا فرصت ترلاسه کړی په د سیمې له هیوادونو سره دوی د تجارت په برخه کې راکړه ورکړه لري او زیاته کړې ده. اقتصادي فعالیتونه په دغه کچه چې دا اوس روان دي په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ تیرونه یو پلاوی قزاقستان ته هم تللی وو او په د سیمې له نورو هیوادونو سره له روسیې او د وسره قراردادونه کړي، له پاکستان سره اقتصادي قراردادونه کړي دي، له ایران سره هم د اقتصادي فعالیتونو خبر ورکړل شوی دی، ریل او ترانزیت د خبري دا کافی دی؟ یعنی دوی کولای شي چې د دغو اقتصادي فعالیتونو په مرسته له نورې نړۍ نه د نورې نړۍ له مجبوریت نه ځان را خلاص کړي او په دوی متکی شي او په پخو دريږي؟
طالبانو چې اوس د نورو هیوادونو سره لکه تاسو چې یادونه وکړله، د تاجکستان سره او د نورو چین سره، دا یو مثبت معنی ده. خو دا هیڅکله ملک ستونزې نه شي حل کېدلی تر څو چې یو ملک په رسمیت ونه پېژندل شي، تر څو چې یو ملک رسمیت ونه لري. دا هیڅ زما په فکر باندې نه لکه یو ورکي مړی ډوډۍ چې چاته ورکوي، په دې باندې نه د چا چاره کېږي او نه د سبا د راتلونکي غمې خوړل کېږي. نو تر څو چې طالبان خپلو کړنو کې او خپلو هدفونو کې خپل تغییر راولي او افغانستان کې مثبت کارونه وکړي او دنیا دوی په رسمیت وپېژني، اوس په افغانستان کې موږ هېڅکله داسې ترانزیت لاره اوس موږ مړی اوس پخې دي، اوس موږ زراعت اوس پوخ ده، اوس هغه ټول په افغانستان کې خوسا کېږي، چېرته کوو، چېرته ورکوو، چاته ورکوو. نو دا هېڅ په دې چې ملک خلک رانسي، زموږ خلک چې افغانستان ته ځي سفر کوي، نو دا د ایران د پاکستان د نورو ملکونو په لاره باندې دوی ځي خپل ملک ته. نو ولې موږ تر څو چې ملک په رسمیت ونه، تر څو چې موږ سفارت ونه لرو، تر څو چې موږ یو قانون ونه لرو، تر څو چې موږ یو عمل هغه ملک تر څوک سفر نه شي کولی، هغه کې ویره ده. داسې طالبان اوس خپل دا کارونه ګړندي کړي دي او غواړي چې نورو ملکونو سره دا څه زما په نظر باندې دا یو ډېر مثبت فکر ده. او دا نه شي کولی چې په ډېره فراخه ساحه باندې زموږ مشکلات په دې باندې حل شي.
ډیره زیاته مننه مېرمن ماموزه. موږ ستاسو له غږ سره جوخت یو بل غږ هم اورو چې ستاسو خبره تر ډیره له اوریدونه تقریبا وباسي. هیله ده چې زموږ اوریدونکي به ستاسو اواز پورا اوریدلی. د خبرونې تر پایه دوه دقیقې لرو، یو دقیقه غواړم ستاسو نظر وپوښتمه. لمړی له تاسو نه اتمر صاحب، چې د طالبانو وسلوال مخالفین یا نور سیاسي مخالفان څومره جدي خطر پېښولی سي د طالبانو واکمنۍ ته؟
دا د اوس د پاره څه خطر نه دی چې زه داسې فکر کوم چې اوس د پاره دا خطر دی، لیکن دا تضمین نشي کېدی چې دا به همیشه همدغسې وي. تاسو وګورئ هغه تحولات چې په سیمه کې روان دي، هغه تحولات چې په نړۍ کې روان دي، دا یقینا چې افغانستان بې تاثیر نشي پاتې کېدی. او هغه ډلې دي، هغه نظامي ډلې دي، ورو ورو دوی را پیدا کېږي، بریدونه کوي او بیا داسې یو مرحله راځي چې هغوی په یو لوی قوت باندې بدلېدی شي. د بلې خوا نه دغه خپله ترهګرې ډلې چې دننه دي، دوی هم د همیش دپاره داسې غلې نه کېني، کېدای شي دوی هم خپل منځونو کې یو څه سلسله مشکلات رامنځته کړي او دا سرخوږی بیا د طالبانو رژیم ته پاتې کېږي چې دوی څنګه دا کنټرولولی شي. د هغه غوښتنو په مقابل کې چې د دوی نه کیږي.
مننه. او مېرمن مموزه فکر کوي تاسو توقع لري یا تمه لدغه طالبانو نه لري چې مخصن د خزو په برخه کې چې د دوی لپاره ډېر زیاتې ستونزې جوړې کړې دي د دوی په پالیسیو کې به بدلون راشي؟ ډېر لاند لطفاً.
چې دا په پلار وخت کې بدات څو نسلې ولې طالبان مهمه چې دنیا یو غواړي مونږ نه لاندور هغه شکل میرمنو سره کوي او د میرمنو هغه القاعده درسي او تنګه کړې ده. زه فکر نه کوم چې دا به په ټوله نسلې وخت کې بدات کار وسی ولې چې مونږ په خپل له جهادې له طرف
څخه
تاسو سه مونږ ته نه دی نه نو وی نه دی نه وی دی نو زه فکر نه کوم چې دا سه زړه په
تیرا زیات مننه د خبرونې وخت پای تر رسیدلای قدر من اوریدونکو ل تاسو هم مننه کوم چې د خبرونې تم تر پای غوګونی او د خبرونې ل میلمنونه هم زیات مننه چې په بحث کې ګډون وکړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ.